پروگرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تېرې شپې برید خندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وینده عبدالقاهر بلخي په خپل یک شبکې پخواني ټویټر لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا تروریستي برید شدای شویدا کړې ده، په کلکو ټکو غندي او د حمله د ټولو بشري معیارونو څخه ښکاره سرغړونه کړي. په مسکو کې د کنسرت پرڅلار د برید د قربانیانو شمېر 1515 تنو ته رسیدلی دی. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې تلفات اعلان کړی دی. د دې کمیټې د څرګندورو پر اساس دا کسان د ډزو په درس کې وژل شوي او شمېر یې د لګېدلي اور د لوګي له امله مړه شوي دي. روغتیا چارواکي وایي چې تر 160 نور کسان روغتونونو کې د ټپونو له امله بستر شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پاکستان ایران څنګه د مشر له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. ښاغلی ویسټ پرون په خپل شبکې په خوندي ټویټر لیکلی چې هند ته په بیا ورتګ وخت دی او دا د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لورو سره هم خبرې اترې کړې دي. هغه ویلي چې د ګډو ګټو د ملاتړ لپاره د یو موټی ډیپلوماټیک چلند د پرمختیا په اړه هم خبرې اترې شوې دي. ښاغلی ویسټ د هم لیکلي چې هند له افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته لا هم دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن ټول افغانانو غوښتي چې د شپې 8 بجې او 1:30 د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا وختونه دی لپاره شوي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی. یو نبا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کوچني ګامونه ستر بدلونونه رامنځته کولی شي. او د امریکا د مشرانو جرګې 1.2 ټریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول یې د حکومتي چارو د یوې برخې د فعالېدو د بندېدو مخه ونیوله. د لایحه نن سهار وختي تصویب شوه او اوس ولسمشر جو بایدن ته د توشیح لپاره استول شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښمنه کولو له امله زیانمن شوي ډېرې د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشي پرې خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
داشه کو دختر خالیمون وخت کو نه فامینه
د خاله پر لور می مېم کله چې هغوی زما له نشي څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونو ته وحڅوي. په دې اړه مولا مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل دوی باندې دا څنګه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کول کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشمه جز شوی د مشریزم نه لرم هر څه چې بده تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
اوف دا مشوار خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درې کا دا سړی لکه ژوندې دی. ورورا هی ورورا ته ژوندې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوو کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو ځمکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pimpopi ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي
که نه.
خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یوه من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,800 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضراتوکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو دوه کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه شي پوره کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دي وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ ندي لیدلې او یا یې هم ودونه ندي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه ندي کړي. اته دېرش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
ناشک دختر خالی من وخت کو نا فامین
د خاله پر لور می میم کله چې هغه زما لنشې خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه لمو څخه مو پختل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی موتاد دی او ستا د خور وختلو ترزی آی خپل خور دی ورکوي ما وویل هیڅ کله نه
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي
اوس
شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې د باجه لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري خو باجه مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه ویل یې پلار دې پوډري دی له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز د لمبیک سیستم تلاموس هایپوتلاموس دا ټول متضرر کیږي چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضرر نه کیږي او هغه خپل هورمونی افرازات کموي په نتیجه کې احساسات د منځه ځي د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوۍ ته غاړه نږدي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي دا معتادین چندان عبادت نشي کولی په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی لکه شاول الله سیب دهلوی وایي وای رمضان کې او فضا جوړیږي دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي کم خیال کړی جمعتونو ډک سی رمضان کې دا خپل یو تاثیر د روژه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده سره د شیخ خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې ځکه اولاد پلار ته ګوري چې خپل روژه نیسي روزه څه ده نو دا خپل یو لوی ضایعه ده چې روژه نه نیسي کورنۍ مؤثر سي لیدنه ذهنیت خراب سي دا ضایعه ده
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي که اوس دا داسې سوې ده او نشو او خمار ده نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولې سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده روزه المون دا ټول چیزای کیږي کی د نشو د خمار په حالت کې ګناي ټول ته متوجه ده هر څوک چې زراعت دي کې یا څوک چې تجارت دې کې اشرف علي تانی سبلی کې چې کوم کزان په قصد مریض کې دل لپاره چې روزه ونه نیسي بالکل په دې باندې قضایی ده
ځینې به سرپناه معتادین کافی خواړه نه لري او په ورځ ورځ وږي ګرځي په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کی یا کسان چې نشه کی یا سکر کې شراب نه استفاده کی، ځکه دا مسئولیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځ نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځوي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې دا کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. یعنی هغه کار وکړئ د دنیا د لحاظ چې هغه منافي دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفي تاثیر منفي اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نورو مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نورو مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله نه یو قول نغله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي، کرا 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 په مراتبې باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یوه سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا تر مازدیګره کېدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بلکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې د داوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد و مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کاروانده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعات راغلي هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونه یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د ده قاچاق منه کی، د ده زراعت منه کی، د ده کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکړي، خلک باید ورسره همکاري وکړي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکړي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې دې مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکړي، د دوی تداوی وکړي، د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې مطالب د مکتب م دولسم مې چې خلاص بیا بوکس ته مې شروع کړ تمرین مې کوم خو کیک بوکسر وم مې هغه سامل کې اخته شوم بیا بوکس مې رانه پاتې شو ډنګر شوم اډکې مې وچ شي ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم داس قواره مې خراب شوی وم خپل کوپی کشم د موټر او رنګمانم د موټر ښه مې کارم جوړو خپل مې استاد یم خپل ځان ته دکان لرم شاګردان هم لرم دوه درې دانې د ورځې چې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې زما پیدا یې خو والا بس د بلار ملګرو سره ناستم بس یو ورځ روانې پانو شو بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ هنڅه قرا قرا چرس خو مې شیشې ته ختم بس مې پودر نه دی وهلی نور مې یو نن نه پاتې سګرټ مې وهله چرس مې وهلی تریاک مې وهلی ان مې زرقې ته کړې ده ته پچکارې والا رګونه مې یو رګونه نه دی پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه مې شې شروع کړل نمړای نشه مې پنجافان شروع کړ مې پس سګرټ شي بس چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشې ته وختم بیا تریاکو ته وختم د بدن د دماغ جلد ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخې ښه چاوم بوکسر وم هر یو کوڅې کې باندې ډارېدو هر یو مې ګوري راپورې خاندې یم والله مخکې مې نشانه کړه والله کار مې ښه جوړ وم اوس د څه موده کې د نشه مې ډېر شوی ده مشري زه نه لرم هر یو سړی بېرته تښتي په اندازه د مریضي مشکل ده مریض د سړي کوم سامان خلاص ہے موٹر بتسام منشی تر لے کنا ڈیر اند شوی دی موٹر میں خلاص کر دے تر لے پوش موٹر حرکت نہ کیں میں بندہ ساز ترا وسے نا پنیشے میں کم لگا ولے 200 300 تر 500 پوری ما دورز لگا ولے نا مخ سے نشہ ملک ولا خو ما اوش دا نشہ کو ما دوسان مثلا نہ کینی ٹولا نہ مخ گرزئی او دا سم مشکلات نا جوان کلاس نہ مخ کی شوا اوس گوش نشی نہ خپل جان تک نہ خپل تخرم کور ته سپیشل روم او کور ته ورکوم په شنو نور خپل خپل کار نه پیږي بس نور سره څوک نه لري ولاد نشي لا جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې کوک نشم نه کول په وادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې سلیم یو ګړندای موټر دربست کرای کوي او لخپل کورنی سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي خو په لار کې ټول کورنی مري او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاذ
وعلیکم السلام ستړی مشری
او ساجان تر جلال آباد ته پوره پچوځي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر اوانی راکه کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرې
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
حالت ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سی دی ده زوی واده یه ده آقا واده تا روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چه که بی؟ پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خود زخپلا باهم تا تا خوی ندر کهم تو چه مشکل لاری وو رو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو همدام طول کورا نیده
یارا بادارا دیر دارن سره زد احلاس کالا کی گی چه پر دی لین موتر چلاوم او ده چرس و سگرته هم ور سره وهم تمی وینی چه از بالا هم نیم وحلی
گوره استادا مطل دی وای منگای هر او راز نماتی گی پنشک چوک پا زان نپویی گی هم با زان تباکی هم با مونگ
یار اگر اختیار در تو وایم نو تر تو چی می سیگریټه نی وی وهلای بیخی موټر نشم چلاولای نو نو ستا خو خدا وروره
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نزو
اخا چې ستا خو بدیګی نه وی چکم دا دې سیگریټه به مړکم نور څه وای خوشاله شوی
بس خیر وسی
خا ما خو ستاز خبره و منله اوس نو تاسی هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څکلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږیم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سریه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډې لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګریټۍ نه څښوم
دا دې راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولې دوبره بیړه لري
ور او سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز موه ستال خاطر مې په هوټل کې سیګریټ وه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سیګریټ دې وه
او سیګریټ مې وه ما ویل بیا په لاره کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پرځای مې دوه سیګریټانو وهل موږ له سیګریټي پرته کله ژوند کولی شو
څومره موټر تیز چلایې
استاده دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
مه ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایه موټر په ارامه وچلوه
آرامه نه کېږي اور دا لس کاله د همداسې موټر چلوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم ناوخته کېږي د شنه
وسړیا دا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بېچارهګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا د الله په امان
د زهرو کاروان
می بل خرافا تا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا بسر لے دا عشق را خور کا بسر لے دا عشق را خور کا لزار ام البلادا لزار ام البلادا رہل من مستا سفاشا پدر غونی سیستانوان